د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخ مو د 12 بجو په دې خبرونه کې هر کله کوم له 12 څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې به تاسو وره چې په کراچۍ کې د جیل ماتېدو د ناکامۍ په اړه کې چې چارواکي څه وایي دغه په اړه تاسو تفصیل درورو. امدار از په کابل کې د ملالی یوسفزی لمانځنه شوې ده. په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم د دې ګړې برخه دي. خوول به منور شاه درته خبر نه وي.
د خبرونو ساتکه امنیتي ځواکونو د کراچۍ په سنټر جیل د حمله د ناکام کولو ادعا کړې ده. د افغانستان په سریپول ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ انخته کې تر سلوي خطو پورې کسان وډل شوې دي. او اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د عراق په انبار صوبه کې یو پوځي مرکز لوټلې او سوځولې ده. او سپاموکلی د خبرونو تفصیل ته. پرون په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو د خار په مرکزی جیل د حمله کولو د کوشش ته ناکامولو دا وکړه. د رینجر ځواک کرنل طاهر پرون په کراچۍ کې یو خبری غونډه ته ویل د سنټرل جیل سره نږدې په یو کور یا د چاپی پر محل یو سورنګ معلوم کړي چې دغه کور نه د جیل یو شړ کوی ته د وستلو په حال کې و. دا رنګ لس دغه سورنګ لس فوټه په ځمکه کې ښکته کنل کېده چې 15 متره یې کنل شوی وو او نور 10 متره پاتیو. نو موړي ویل دغه کور کې کسان نیولې او د غوی نه د معلوماتو پر وړاندې کې د خار پزنې نورو برخو کې هم کسان نیولې دي. د سنسوبه د جلخانجاتو وزیر منصور وسان ویلي د کراچۍ په سنټر جیل کې تر سلو پوری خطرناک قیدیان موجود دي. د بلوچستان په شپږو هغو ضلعو کې چیرته چې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ویره لیدل کېږي د ګل له ورځې راهیسې پکې درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د صحت د څانګې د چارواکو په خبره دغه کمپاین چې په کوټه پشین کلا عبدالله ژوب شیرانی او لسبیله ضلعو کې ترسره کېږي پکې به تر 800,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. دغه چارواکي زیاتوي د بلوچستان کوټه پشین او کلا عبدالله هغه سیمې دي چې پکې سکال د پولیو شپږ نوي کیسونه درج شوي دي. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو تنظیم وایي د خوځدار اجتماعي قبر په اړه د عدالتي کمیشن په ریپورت کې هیڅ څوک هم ذمہوار ګڼل شوی نه دي چې د دوی په خبره د بشري حقوقو د تنظیمونه ترې مطمئن نه دي. د بشري حقوقو د تنظیم یو مشر طاهر حسین اډوکیټ نن مشال لیډیو ته ویل د عدالتي کمیشن ریپورت غیر واضح دی او هیڅ څوک پکې د دغه پیښې ذمہوار نه دي بلل شوی. د یادونې وړ ده چې د خوځدار په توتک سیمه کې د روان کال په جنوري میاشت کې درې اجتماعي قبرونه موندل شوي وو. دا غیر نه پاز د مدني ټولنې او د لادرکشو بلوچانو د کورنیو د غړو په خواست د پاکستان حکومت دغه قبرونو د ذمہوار د معلومولو او هغوی ته د سزا ورکول لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی وو. د نوبل امن جایزه کمیټه ویلي په کار دی چې د پاکستان ولس د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملالی یوسفزی سره ودرېږي. د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د یادې کمیټې مشر ګیر لوند دنستارد ویل د ملالی بریا به پاکستان او ټوله سیمه د پرمختګ په لاره روانه کړي. نوموړي زیاته کړه
They should pay attention to what Malala is saying. Her message is crucial.
دی وای د پاکستان خلکو او په خاص توګه پښتنو ته پکار دی چې د ملالی یوسفزی پیغام ته توجه ورکړي. د هغه پیغام ډیر اهم دی او هغه دا دی چې ماشومان جنکو ته د تعلیم ورکړل شي. تعلیم د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره بنیادی وسیله ده او په هغه کې د جنکو تعلیم خاص اهمیت لري. د یادونه ولدا چې درې ورځې وړاندې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ملالی یوسفزی ته د نوبل انعام ګټلو د مبارکۍ لپاره ټلیفون کړی وو او د هغې نه یې په سنسوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. بلخوا پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د مدني ټولنې فعالانو ملالی یوسفزی ته مبارکي وویله او زیاته یې کړه چې د نوموړي بریا باندې ټول افغانان فخر کوي. د ګل پښپا د افغانستان په سرپل ولایت کې د امنیتی ځواکونو وسلواله ترمنځ انخته کې خواوښه سلويخ کسان وجل شوې دي. د یاد ولایت والی عبدالجبار حقبین پرون مشال جوړیتو ویل کوهستانات ولسوالۍ کې د ګل او اتوار ترمنځ شپه کې وسلوالو امنیتی ځواکونو ته لاره نیولې وه چې په برید کې 12 اسکر وجلي او شپږ یې ژوندۍ لزانه سره بيولې دي. د نوموړي په وینا په انخته کې درش وسلوال وجل شوي او یو ژوندۍ نیول شوې ده. بلخوا غربي رسنۍ وایي په دغه انخته کې دویش اسکر وجل شوی. د وسلوالو طالبانو لخوا په دې حق لا هم کوم دریز مخته نه دی راغلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراقی چارواکی وایي اسلامي دولت نیمه وسلوالې ډلې د دې هیواد غربي صوبه انبار کې یو پوځي مرکز نیولې او دا راز یې د ترکی سره په پوله شامی خار کوباني کې هم سبرخه نیولې ده. د عراقی د عراق پوځي چارواکی وایي ورسته له هغه چې وسلوال دغه پوځي مرکز نه د عراقی ځواکونو په وستلو کې بریالي شو، له دغه ځایه یې زغربند ګاډي او ټینکونه لوټ کړل او بیا یې دغه مرکز ته ور ولګو. سړونکو وایي د انبار صوبې په نیولو باندې اسلامي دولت وسلوالو ته مقابل اسور شي چې په بغداد د حملو لپاره خپل د رصد لیکه قائم کړی. د ایران صدر حسن روحانی ویلي ممکن ده چې د نومبر د سریشتمې اخیری نیټه را رسیدل نو وړاندې د خپل لانجمن ایټمی پروګرام په سر تهران د نړیوالو قوتونو سره کومې معاملې ته ورسیږي. پرون د ایران په سرکاري ټلویزیون د وینا په وخت روحانی ویل که څه هم د نړۍ د شپږو قوتونو سره یې ځنې اختلافات شته چې خبرو اترو ته اړتیا لري، خو ایران د لړکې کوم تړون ته د رسیدلو لپاره سیاسي اراده لري. او راستي خبردار چې وایټ هاوس وایي د امریکا صدر باراک اوباما پروند ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون سره خبرې کړي چې پکې دواړه مشران په دې سلا شو چې د ایبولا د بحران ختمولو په هڅو کې نړیوال برورولۍ ته فیصله کون ګامونه پورته کول پکار دي. صدر اوباما داراز د فرانس د صدر فرانسوا اولاند سره هم خبرې کړي او ورسره په دې متفق شوه چې د ایبولا رنز نه متاثر شوی افریقایي هوادونو کې د علاج لپاره د مرکزونو قائمولو په لړ کې لا نورې حل ځلې کار دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري خبرونو مول منور شاد خبر دل په دې غړي کې به د دې رپورټون درڅنګ زنینو رپورټونو هم اور د کراچۍ امنیتی چارواکي وایي د غلطې د مرکزی جیل د ماتولو یو لوی منصوبه ناکامه کړی ده. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ارباب ظاهر کاسی سره په ځانګړي مرکه کې دا غل لخلې اوري چې طالبانو سره یو کال چیت څنګه تیر
دوی ورځې کوټ کوم دوی ورځې بعد د کوټ وایستلم نو بیا په مختلفو اډو کې شې شولم به دا تقریبا په درې څلور پړاو بعد بیا دور وزیرستان خواته.
کابل او اسلام آباد د مرکزی شې څخه د افغانستان د لارې پاکستان ته د بجلی رسولو یو تړون کړي، خو د اقتصادي چارو یو کارپو وایي د پاکستان ولسی حکومت ته د دې پروژې عملی کول اسانه نه دي. د ژمی پر رسیدو او د یخنۍ د شروع کېدو سره د جلوزو کم کډوال وایي ستونزې ډېرې شوې، نو حکومت دې ورسره مرستې وکړي.
داسې شی نشته چې مونږ ته سهولت وي، وطن نه راورک شولو دلته کې چې کوندې د مونږ څوک غمخوري نشته دی. هغه کون چې څوک مونږ شرون شي هغه هم خو د مونږ وطن هستي مونږ خوري به شوې.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم اورو مونږ سره پاتې شو. اوریدو کولمبی ریپورت ورزو. کراچی کې امنیتی ځواکونه وایي د دې ښار د مرکزی جیل د ماتولو یو کوشش یې ناکام کړی دی. د چارواکو په خبره دې جیل کې ګڼ مهم وسلوال قید دي چې د خلاصولو لپاره یې له یو نږدې کور څخه د سورنګ کیندل شوی و، خو جیل ته تر رسیدو مخکې امنیتي ادارو ته پته ولګېده. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا په بن او ډیر اسماعیل خان کې جیلونه مات کړي او په سلګونو کسان یې له قیده ویستلي وو. په دې حقله نور تفصیل ظفر کریمی اور.
د نیم فوزی دستو یا رینجر ځواک چارواکی وایي دغه سورنګ د کراچۍ مرکزی جیل سره نږدې د غوسیه کالونۍ له یو کوره شروع شوی چې موخه یې د زندان داخلي برخې ته رسیدل وو. د چارواکو په وینا دغه سورنګ 45 میټره جوړ شوی وو او کلس نور میټره وهل شوی وی، نو دا به د زندان 15 او 16 نمبر بیروکونو ته رسیدلی وی. چارواکي وایي په دغو دواړو بیروکونو کې د وسلوالو ګوندونو اهم غړي زندانی دي. د رینجر ځواک لوړ پوړي چارواکي کرنل طاهر 13 ورځ په کراچۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې په دې اړه وویل، دی وایي دا سورنګ د غوسیه کالونۍ په یو کور کې د اوبو په ټینکۍ کې دننه لس فوټه ښکته شروع شوی او بیا د زندان په لور غځول شوی دی. د دې سورنګ د جیل داخلي برخې ته په رسولو کې لس میټره فاصله پاتې وه. د نوموړي په وینا د دې سورنګ له لارې د کراچۍ په مرکزي زندان حمله کول او د دې څخه د وسلوالو د ځینو ملګرو د ویستلو پروګرام وو چې امنیتي ځواکونو ور د مخه شړ کړو. هغه زیاته کړه، ښایي د زندان دننه څخه هم ځینې عناصر د سورنګ وهلو په کار کې ککړ وي. دی وایي د سورنګ په جوړولو کې انتهایی حساس آلات کارول شوي. د زندان د بیروکونو لوری خودل او ځینې نور داسې شیان شته چې معلومات یې د زندان دننه عناصر ورکولی شي، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. کرنل طاهر وویل په پیښه کې ککړ ځینې مشکوک کسان یې نیولي، خو هغه دا څرګنده نه کړه چې دا کسان د کومې ډلې غړي دي. د سند صوبې د جیلونو وزیر منظور وسان ویلي، د کراچۍ په مرکزي زندان کې د 100 څخه زیات داسې مجرمان موجود دي کوم چې په لویو جرمونو کې ککړ دي. هغه زیاته کړه، دغه کور چې یاد سورنګ ترې وهل شوی دا څه موده مخکې د کراچۍ د یو پولیس سرتیری ملکیت وو. دی وایي زندان ته چې د کوم کور څخه لار شروع شوې ده، په دې کور کې څه موده مخکې یو پولیس سرتیری اوسېدل وو. دا کور شاوخوا 3 لکه روپۍ قیمت لري، خو هغه دا کور په 4 لکه روپۍ خرڅ کړی دی. نوموړي زیاته کړه، په دې اړه یې پلټنې شروع کړې چې په دې پیښه کې د زندان ساتونکي پولیس والا او کبل څوک لاس لري. یاد دی وي په خیبر پښتونخوا صوبه کې په زندانونو د حملو راوروستو د کراچۍ د مرکزي زندان سخت امنیت نیول شوی دی. د یاد جیل د ساتنې په موخه د زندان بهر 2 دیوال جوړ شوی او اضافي سرتیری د جیل د ساتنې په موخه ځای په ځای شوی دی. همداراز په دې موده کې رینجر سرتیرو په یادو زندانونو کې د لټون عملیات هم کړي چې په ترڅ کې یې له یو شمېر زندانیانو څخه موبایل ټلیفونونه، واړه کمپیوټرونه او د انټرنیټ د کارولو الې ترلاسه کړې وې. د دې را وروستو د کراچۍ زندان په احاطه کې د موبایل ټلیفون سیګنل بندونکې الې یا جیمری هم لګول شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو د خبرونې نن له مشال ریډیو څخه اوریدلای شئ، او د زموږ د مشال ریډیو خبرونې په mashalradio.com باندې هم شته. د امریکای ځینې سنټرانو پرون د پاکستان وزیر اعظم او ځینې نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د پاکستانی چارواکو په وینا د امریکای سنټرانو ته بل شوی دی چې پاکستان غواړي د هندوستان سره ښه تعلقات وساتي او په کار ده چې هندوستان هم همدغه سي وکی. په دې حقله ما د خپل همکار احمد الله سره چې په اسلام آباد کې خبرې وکړې او غره ته داسې تفصیل راک.
د امریکای سنټران چې کوم د ټیمکن او د انګس کینګ په مشرۍ کې راغلي دلته اسلام آباد ته، تیر مازدیګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. د ملاقات په مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او هند چې کوم دي هغه د خپل مسایل چې کوم دي هغه د مذاکراتو د لارې حل کړي، او اقوام متحده چې کوم د پاغې زور وکړو چې هغه د کشمیر په حق له خپل قراردادونه چې کوم دي هغه د عمل درآمد یقیني کړي، او کشمیر مسله چې کوم ده هغه د کشمیریانو د خواهشاتو مطابق حل کړي. وزیر اعظم وینا وه چې هغوی په دغه مهال د امریکې شکریا هم ادا کړه او دا یې وویله چې د داسو او باشا ډیم چې کوم دی د هغې منصوبو دپاره د امریکې مرسته چې کومه ده هغې وستایله او وویله چې د دوی د امریکې د مرستې سره به مونږ نه صرف دا دواړه ډیمونه مکمل کړو نو نه صرف په پاکستان کې به د توانایي چې کوم بحران دی د بجلی هغه به کم شي بلکې پاکستان به نور هم ګټه ترلاسه کړي. نواز شریف دا هم وینا وه چې دوی غواړي چې امریکې سره خپل منځي تجارت چې کوم دي او دواړه اخیزو تعلقات هغه نور هم ښه کړي ځکه چې دا زمونږ اولنۍ ترجیح ده او مونږ غواړو چې په هنګامي بنیادونو په دې کې نور هم بهتری راشي او دا مهال په امریکې په مرسته او د پاکستان خپل چې کوم اقتصادي حوالې سره کوم ګامونه پورته کړي نو هغې د وجې نه اقتصادي اشاریو کې چې کومه ده هغه بهتري راغلې ده او دا هم پاکستان غواړي چې د امریکې منډیانې چې کومې دي هغې ته خپل مصنوعات په ښه توګه ورسوي چې هغلته نه هم چې کومې زر مبادله ده د هغې ذخایر راشي او پاکستان چې کوم دی هغه نور هم مضبوط شي.
د مشال تر رڼا لاندې
اوریدونکو د مشال تر رڼا لاندې بحث پروګرام کې تاسو په مختلفو ورځنیو تودو موضوعاتو باندې د مشال ریډیو په کوربتوب د خبرې اوریدل شي په کې مختلف ملمانه راغونډيږي او په مختلفو موضوعاتو کې خبرې کیږي. بلوچستان کې نن د پولیو ضد ویکسینو د کمپاین دوهمه ورځ ده. د درې ورځو په دې کمپاین کې به د 8.5 لک په خوښه کې ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي. چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې د لړکې د سره مرسته وکړي او خپل ټول ماشومان دې ویکسین کړي ځکه چې د دوی په وینا که داسې ونه کړي ماشومان یې معذوره کېدای شي. یادوي چې د صحت نړیوالې ادارې WHO پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که پولیو ناروغي کنټرول نکړه نو په وګړو به یې سفري بندیزونه ولګي. خدای نور ناصر نور حال درته درکړي.
پولیو ضد دا کمپاین چې دی له پرونه راهیسې پیل شوی دی نن او سبا به لا هم دوام لري. خو دغه کمپاین د بلوچستان په شاوخوا شپږو ضلعو کې چې د بلوچستان د صحت څانګې چارواکي وایي چې هغه ضلع چې په هغوی کې د دې زیات ویره څرګندېږي چې ګواکې نور ماشومان د پولیو یا ګوزن په ناروغۍ باندې اخته نه شي په هغو ضلعو کې به دا کمپاین وي چې په هغوی کې کوټه پشین قلا عبدالله ژوب شیرانی او بلوچمیشته لسپیله سیمه ده چې په دې شپږو ضلعو کې به د پولیو همدا کمپاین چلیږي. د صحت د څانګې د چارواکو په خبره تر 8.5 لک زیاتو ماشومانو ته هغو ماشومانو ته چې تر 15 کالو یې عمرونه کم دي همدا د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي چې د دوی په خبره ټول 1,801 ډلې یا ټیمونه د پولیو دغه به په دې کلیو په کوڅو کې په سړکونو باندې ګرځي ځای به هلته به د 15 کلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ څاڅکي ورکوي. دغه چارواکي زیاتوي دغه کمپاین په داسې حال کې شروع کړی دی چې په بلوچستان کې یوه ریبیا ډېر دنډ وروسته تر ډېر مودې وروسته د پولیو کیسونه رامنځته شو او دا وخت شپږ کیسونه رامنځته شوي دي د کوټې په شمال ته بېلبېل سیمو کې چې تر هغه وروسته دا کمپاین به پیل کړ. دلته به ذکر وکړم چې په 2011 ایسوي کال کې بلوچستان د پاکستان تر ټولو خطرناکه سیمه وه چې هلته د پولیو کیسونه تر ټولو زیات وو او شاوخوا په 2011 کې اویا د پولیو کیسز سوي وو معنی اویا ماشومان له پولیو یا د ګوزنو په ناروغۍ اخته شوي وو. تر هغه وروسته بیا په 2012 او 2013 کې چې شاوخوا 8 میاشتې دا موده راځي په دغه کې بیا یو کیس هم رامنځته نه شو خو تر هغه 8 میاشتې ځان وروسته بیا تر 8 میاشتې وروسته بیا اوس دا یو میاشت و نیمه 2 میاشتې کې بیا هم په بلوچستان کې د پولیو کیسونه درک شوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غین فلسفه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ اوریدونکو بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ارباب ظاهر کاسه د طالب وسوالو سره یو کال په قید کې تیر کړی هغه له کوټې تښتول شوی و. نوموړی په حکومت سخت تنقید کړی چې د خلکو د ژوند محفوظ ساتلو کې پاتې راغلی. ارباب ظاهر کاسی سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې نوموړی څنګه وتښتول شو.
دوی ورځی کوټی کوم دوی ورځی بعد د کوټی وایستلم نو بیا په مختلفو اډو کې کښې شولم به دا تقریبا دغه دوران دلته زه تقریبا یوه میاشت وم څلور پړاو ته بوتلم په درې څلور پړاو بعد بیا دور وزیرستان خواته بوتلم
دغه درې څلور پړاو کې سفر ډېر وکړلو
ځینې به و پنځه شپږ ګنټې وو ځینې دولس ګنټې وو ځینې دیرلس ګنټې وو دا تړاو
نو پر دغه لارې باندې امنیتي پوستې چې راتلې چې پوسټونه تلاشي اخیستل کېدله نه
زه خو هم پاکستان کې ګسر نشته امنیتي پورس بولے حکومت بولے لارے لک پاکستان کی نہ معلوم ہے کنی سنگ بہ سڑے دا شہر و پورت کی دوی ورزی پ شہر کیش دی لس منٹ پ اسلے باندی آغا نہ معلوم ہے
پر دے لار من دی خلق ہم بدلے دل کنا بدلے دل
چونکہ مان لی دل ستر گم بندی دا نہ سم وائل
چھ دوی خبر پ کم جبے اکثر
جنے او زب و جنے بل زب و بس دغه قدر کافی دا بس
پ لمڑے اور جو کی مس اسلم شر دوی سر خبر وکڑے بیا دوی ول میران شاہ کورٹ ٹیلیفون نہ راغلی دی یعنی تاس پ لمڑے دل
مجموعی طور خوراک دا میران شاہ کی دوائی دوائی راکولا خوراک شی دوی خوڑا یا غیر راکوی
دوی خکل دا سینما سوالا چی فرطا بندی زیاد بندیز ولگوی یا تو تشتی لطا سر شو زیاد کاو کنو
وزیاد مناسب خود تشتی دو خود آقا خو کیدی کیدی بندی خو با احتیاط که
دلتا چی عوامی نشنل گند و دلتا دا بلوچستان طول گندون و حکومت ستا تشتوانی پا خلاف احتجاجون وکرل پا اسلام آباد که احتجاج وکر دا دی بم پا دوی بند چی فشار براتلی چی من دلتا احتجاجون کیجی یا کدا سال تبیا پوج د دوی خلاف عملیات وکي یا څو کی
فشار یا دباو یا اثر خلق باندې راځي چې هغه د چا سره غبراوي شي دوی نظم حکومت ما نه نه ځین غبراوي در بیس پروا نه پکول نه لته حکومت نه د حکومت دونه جرأت چې راغله د خاص ماته نه معلومه ده چې په دوی فشار راغله دي دباو راغله نه
د جون پر 15 چې د پاکستاني پوز له خوا لته پوجا عملیات پیل سول نو بیا هغه وخت اس چیر واسطه او بیا بل ځای انتقال کړل اس
او ایستم بالا وزیرستان ته غرو په خو دلته بیا د عملیات نو یو وخت جټ میټرالی بمباری به وکړه لیکن بقاعده فوج نه پمځکونه راتلای سو
د عوامي نېشنل ګوند په سلګونو غړي او مشران ستاسو په تیر حکومت کې په خبر پښتونخوا کې وو جلسول څه فکر کې چای د ستاسو تشتول هم هغه ستاسو لګون سره د نظریاتي اختلاف پر بنسټو کنه د پیسو په بدل کې ته وړي
یو وجه خو دا مویله دوی موجه پیسې غوښته دوی خبرې به دنیا دی تور خوابه دی وې د مشر ډیر
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو زموږ غږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وس اوریدلی شئ د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم د ادارې اف ډی ایم نوې مشره انیلا دورانی وایي چې هغه به کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو سره پوره پوره مرستې وشي هغه وایي چې څه موده وړاندې د کډوالو په یو کم کې د چاودنې وروسته یې د قبایلی سیمو څخه د بې کوره شوو خلکو د کمپونو خوندي ساتلو لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي انیلا دورانی سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه امنیتي ګامونو تفصیل غوښتي
مونږ خپل سیکیورټی لګال تا زیاته کړی دا او چې کم جگو تا چې لکه لیویز پکار ولته نه لیویز هم کل زیات ډیپیوټ کړی نه بل د دې یو سټیپ مونږ دا واسطه دی پرایم منسٹر سیټ د انسټرکشنز وو چې مونږ دې کې اسپیشل سیکیورټی پولیس برتی کو او التا لکه اوس پولیس تم دا وینا شوی دا نن نن مونږ دا لکه پروپوزل هم اکسپټ شوی دی او ان شاء الله هغه کې به موږ ډېر سکیورټی انتظامات لکه ځکه سیوا کول لګي
نو لکه تاسو د وینا تر مخه تاسو وایي چې په بکخیل او په دغه کیمپونو کې چې چرته کې د قبایلی سیمو به کور خلک دي دا غوي د پاره تاسو د امنیت یا د سکیورټی خپل ځانګړي سپیشل انتظام کوي
یي البته بکخیل کې خو آرمی دا کوي چې هغه طرف نه هم ډېر ځا سکیورټی موږ سره تاون دي او بل زګو چې کمزونه دي زموږ د البته ډیسټریټ ایڈمنسټریشن او هغه سره ډېر رابطه وکړه او اسپیشلی بنو د پاره موږ لا دا ریکوست کړی چې هلته ډکه موږ دا ریکوست راغلی چې تاسو انهانس کړئ خپل پولیس فورس نو هلته به موږ کوو او نور زه وتم لکه چې نو زه وتم
څومره کیمپونه دي په د قبایلی سیمو د بیکور خلکو د پاره کټول نمونه راته لګ واخلې او کم کم ځای کې دي؟
او البته زتر خیبر ولا خلک دي فکر مې ولم دي بیا زوم توختره کم دي او چې کوم مغه پی ڈی ایم او یو ان ایس ار مینج کی او روبو کې دي بیا وینا پس دورانی کم دي کور مې ځه چې دن نه دي او هغه ایف ڈی ایم کی او بیا بکه خیل کم دي کم چې موږ کو البته ایف ڈی ایم کی بکه آرمی کوپریشن سره
صحیح او په دغه ټولو کې به تاسو دغه سپیشل پولیس دوی به د کله نه خپل ذمہواری سنبالي؟
سپیشل پولیس چې دی هغه اول به پولیس کې ورتي کیږي هغه لکه پولیس اټس انډیویژولی د پولیس هغه کنه ذمہواری او ایف ڈی ایم ای به سپورټ کوي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم بچو خو بچپه ډېره شوه لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اورودن کو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ आवाज اوري. یو رپورت درورو په خبر پښتونخوا کې د تیرو ورځو د بارانونو لوجه په جلوزو کم کې میشته ځینی کډوال وای چې خیمه راڅڅیږي او په ډیر بد حال کې ژوند کوي. د کم کې د خیبر او مومند ایجنسی د جګړو او پوځي عملیاتو لوجه بې کور شوی خوښه 15000 خلک وزيږي. دوی کې زینو مشال رډو ته ویل چې د بارانونو او موسم بدلیدو له وجې د ماشومانو د ناروغه کېدو خطر هم ډیر شوی دی نو ځکه د ورسره حکومت له پخوا ډېرې مرستې وکړي. په دې اړه د غلام غوس رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې 13 ورځ د بارانونو وروسته په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر مومن او باجوړ بې کوره شوي خلکو مشال رډیو ته وویل چې په سختو موسمي حالاتو کې د دوی ستونزې نورې هم سیوا کیږي. 13 ورځ په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې بسم الله جان نامې چکله پښتنه وکړه چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې مو ژوند سرنګ تیریږي. نو په جواب کې نو موړې وایي
نو ژوند هم باجی د یوې ناکامه د توای چې وخت خطرې کې بازار به ویو کړي نور شي کوند به زدان از یو ته خراب عمر ده کانش ته چې اړې خبره تکلیف دې مونږ ته داسې خبره داسې شای نشته چې مونږ ته سہولتې وطن نه روغ شول دلته کې چې کوند دې مونږ څوک هم خوري نشته آ کون چې څوک مونږ شرون شي هغه هم د الله فضل دی خو مونږ خو ته ناسې مونږ خوري به شوې کنه باران کې چې بس دغه شون دې تکلیف اوره ته پښو چې پرون باران شروع دی چې څنګه برا وره ده لاندې مو په مشمانو باندې په خیمه کې باران وره ده
او هم د باړې خیبر ایجنسی یو بلتن همت خان نمې چې کله پښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند مو سرنګ تیریږي نو په جواب کې هغه وویل
بالکل
په جلوزو کډوالو کیمپ کې د بیکورشوي ولس د دې ستونزو په لړ کې میچ کله د جلوزو کډوالو کیمپ د انتظامی د یوې چارواکي رائے نشانه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په سختو موسمي حالاتو کې به بیکورشوي ولس ته ځینی مشکلات وي خو په مجموعي ډول د کډوالو لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ د پتون سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای د بیکورشوي ولس لپاره په جلوزو کډوالو کیمپ کې د ننه د سیحت تعلیم او خوراکي توکو په شمول د ټولو بنیادی ضرورتونو بندوبست کړی دی.
بنیادی ضرورت باندې چې زه خبره وکم لکه اوس فوډ شو هغه موږ سره په ډبلیو ایف پی پروویژن باندې چې دی بیسټ چې دی د هغې آی پی دی په هغې باندې دی ته فوډ ورلډ فوډ ملاویږي. دلته موږ سره سکولز دی میډلز پرائمری های سکولز دی موږ سره هیلت فیسیلیټیز دی په هغې کې تقریبا مختلف هغه دی نیوټریشن پارټ دی موږ سره سپینزه هاسپیټلز موږ سره دلته کار کې د فاټا هاسپیټل دی په هغې کې تاسو وګورئ د ایکس رے مشین فیسیلیټیز موږ سره شته. دلته موږ سره چې دی په هیلت کې چې وګورئ د الټراساؤنډ فیسیلیټیز موږ سره شته.
د راینشا په وینا په جلوزو کډوالو کیمپ کې ټول 15,300 بے کور شوی خاندانونه دیره دي چې پکې 15,000 خاندانونه د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لري او لسکم 300 خاندانونه د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لري. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
زما کور زما کلی دا پختنو کلیوال جوان سستون زلری
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ आवाज او زموږ خبرونه اوري د خبرونو د لنډیز وخت رانیز شوې ده د خبرونو د لنډیز وروسته بداسته زنی نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنی هم درورو تاسو د مشال ریډیو سره پاتې شئ منوشا برته د خبرونو لنډیز وای
پرون په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو د خار په مرکزی جیل د حملې کولو د کوشش د ناکامولو دا وکړه. د چارواکي وای د سنټرل جیل سره نږدې په یو کور کې د چاپې پر مهال یو سورنګ معلوم کړي چې دغه کور نه د جیل یو شړ کوي تا د وستلو په حال کې وو. د چارواکو په وینا په دغه جیل کې تر سلو پورې خطرناک قیدیان موجود دي. د بلوچستان په شپږو ضلعو یعنی کوټه، پشین، کله عبدالله، ژوب، شیرانی او لزبیلا کې د پرون نه د پولیو یا ګزان خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی چې پکې به تر اته نیم لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. د نوبل امن جایزې کمیټې ویلي په کار دي چې د پاکستان ولس د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملال یوسفزی سره ودرېږي. د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د یاري کمیټې مشر وویل د ملال بریا به پاکستان او ټوله سیمه د پرمختګ په لار روانه کړي. د ګول پښپا د افغانستان په سریپول ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې خواوشه سلويخ کسان وجل شوې. د یاد ولایت چارواکي وایي وسلوالو په بریټ کې 12 عسكر وجلي او شپږ یې ژوندې لزان سره بيولي. زیات چارواکي زیاتوي چې په نښته کې دریش وسلوال هم وجل شوې او یو ژوندې نیول شوې. وسلوالو طالبانو په دې حق لا هم سندې ویلي. عراقی چارواکی وای اسلامی دولت نوی وسلواله ډلې د هواد غربي صوبه انبار کې یو پوزي مرکز نیولې او دا راځي د ترکی سره په پوله شامی خار کوبانی کې هم اتس برخنی ولیدا. د عراق پوزي چارواکی وای ورسته له هغه چې وسلوال دغه پوزي مرکز نه د عراقی ځواکونو په وستلو کې بریالي شو له دغه ځایې زغربان ګاډي او ټانکونه لوټ کړل او بیا یې د مرکز ته وو پورې کړ. د ایران صدر حسن روحانی ویلی ممکنه ده چې د نومبر د سلی رښتمې اخیری نیټه را رسیدل نو وړاندې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر تهران د نړیوالو قوتونو سره کومه معاملې ته ورسیږي.
منور شادر ته د خبرونو لنډیز وای اوس بل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د ننیو زینو رسپانو د اداري غټکی وره
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې میسود کامی جرګې حکومت ته دړکه ورکړې ده که دوی خپل علاقو ته واپس اون لیږل شو او د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به اسلام آباد او پنجاب صوبې کې درنه ورکوي. ادارې مخکې لیکي کال 2009 هم کې جنوبي وزیرستان کې پوځي اپریشن له وجې د میسود قبیلې خلک پکړې شوي وو او د دوی واپسې له درې هفتو وخت ورکړې شوي وو خو تر نن ورځ پورې د دوی واپسي ممکنه نشوه. ادارې زیاتوي میسود کامی جرګې او د شمالي وزیرستان قبایلي جرګې په مطالبه کې یو مطالبه هم دا سنشته چې هغه غیر ضروري وګرځول شي. اداري وای شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د جرګو غړو لپاره د چې د خپل مسلو حل لپاره دوی یو مشترکه جرګه جوړ کړي ځکه چې د دوی علاقې هم یو ځای دي او مسایل یې هم یو شان دي. اداري مخکلي کې میسود کامی جرګې هم اعلان کړی دی چې هغه بټان کې کېدونکې جرګه کې ټول قبایلو ته نمائندګي ورکوي نو مناسبه به دا وي چې د ګرند قبایلي جرګې نوم ورکړې شي او د دې تر لاندې د خپل مقاصد حاصل لپاره د جدوجهد عملی مظاهره وکړی شي. ادارې اخیری کلی کې دا د حکومت ذمہواری ده چې قبایلی اولس سره سخت رویه نه خپلوي بلکې همدردی سره دا غي جایز مطالبه ومني او تحفظات دیوله هم لري کړی چې په اسلام آباد کې یو بل درنو نشي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې دوه میاشتې مخکې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو موجوده سیاسي نظام خاتمه او وزیر اعظم نه استعفا خصو لپاره درنې شروع کړې وي خو د پارلمان دننه او بهر د ملک ټول جمهوریت قوتونو اتحاد لوجي یاد ګوندونه خپل اهداف حاصلولو کې پاتې راغله. ادارې لیکي وخت یې دوه سره سره صورتحال بدل شو او اوس عمران خان او علامه طاهر القادر له اړخه هم هغه مطالبه بیان کیږي د سل لپاره چې دوی اسلام آباد ته راغلي وو. ادارې فیاتوي اوس یې ګوندونه او په نورو ښارونو کې به ظاهر د جلسو په ذریعه د نوې انتخاباتو مهم شروع کړی دی. خو د دې باوجود سیاسي جرګې خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د یو داسې حل په تلاش کې دي کوم چې ټولو ته قبول وي. ادارې اخیره کې لیکي د سیاسي جرګې غړي به خپلو نویو تجاویزو سره وزیر اعظم سره ملاقات کوي او د کامې مفاداتو تقاضا هم دا ده چې معاملې هوارې کړی شي، چې نه صرف معیشت بحالۍ لپاره کار وکړی شي بلکې تر هغه خاتمې لپاره هم غونډ کام د خپل حصي کردار ولوبوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د کامې سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ملګرو ملتونو مشر ته خط لیکلی دی چې د هند لاړه خطیرې یو هفتې راسې په کنټرول لاین د رسبندې د معاهدې خلاف ورزي روانه ده. ادارې وایي دا د ملګرو ملتونو او نړیوالې ورورولۍ ذمېواري ده چې هغې د کشمیر مسله د کشمیرانو د خواهشاتو مطابق هواره کړي. ادارې په وینا هیله پکار ده چې پاکستان او هند تعلقاتو بحالۍ او امن پسې کولو لپاره به اهل ځلې ضرور کېږي او داسې امکان هم ښکاري چې را روانه میاش کې نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ به په کټمنډو کې ملاقات هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې ملالی سوزوی ته د امن نوبل جایزې د ورکړې ستاینه کړې ده. مقاله کې راغلی چې ملالی سوزوی ته د دې جایزې ورکړه په اصل کې د تعلیم بریا ده. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د هغوی د خوندي کولو په اړه لیکنه کړې ده. بوروال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لیکي چې ملالی یوسفزی ته د امن نړیوالې جایزې ورکړه د نړۍ هغو ټولو ماشومانو ته درناوی دی چې د جګړو له کبله پر ورپېښ خطر سربېره زده کړې کوي. مقاله لیکي ملالی یوسفزی تر اوسه د نوبل جایزې په ترلاسه کوونکو کې تر ټولو د کم عمر ده او نوموړي اوس په نړۍ کې د هغو ماشومانو یو سمبول ګرځېدلی دی چې د کورنیو جګړو په شتون کې زده کړې کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا ملالی ته د نوبل امن جایزې لور کړې ورسته اوس زموږ دا هوډ باید چې نور هم زیات شي چې ماشومان که په هر ځای کې وي نو په خوندي توګه به سکولونو ته ځي. مقاله لیکي زده کوونکي سکولونه او تعلیم هغه وخت لا هم له خطر سره نور مخامخ شي چې په جګړه کې شکیلې غاړي سکولونه د ځان په ګټه استعمالوي. مور او پلار په خاصه توګه خپلې لونې هلته د موجودو ځواکونو لخوا د جنسي تیریو د روشتونو او اټکل سو خطرونو له کبله پر کور کښېنوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي چې کله د جګړې یو ډله په سکولونو کې میشت سي نو هغه بله ډله پرې بردونه کوي په کوم کې چې زده کوونکي ټپي کیږي او وژل کیږي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان او امریکا د شریکو ګټو په لړ کې په دې وروستیو اونیو کې په ډراماټیک توګه پرمختګ شوی دی او دا هغه څه دي چې امریکایان به پرې ویاړي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه دا لاسته راوړنې به هغه وخت له خطر سره مخامخ سي که چیرې له وړو پانګو څخه د لا ډېرې ګټې اخیستنې په موخه کار وانه خیستل سو. ورځپاڼې زیاتوي چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په رامنځته کولو کې بوخته ده خو د دې کار په پیلولو کې ځنډ د دې سبب شوی دی چې اوس مهال افغان ځواکونه هوایي مرستې نه لري. ورځپاڼې لیکي امریکا باید حالات داسې جوړېدو ته پرې نږدې لکه عراق بلکې د وخت پر سر د دې ستونزې د هواري لپاره ګامونه پورته کړي. واشنگټن پوسټ لیکي دا که څه هم واړه ګامونه ښکاري خو په اوږدمهاله توګه به یې ګټې زیاتې وي نو ځکه پکار ده چې همدا اوس په دې اړه پریکړې وسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د سوریه یا شام په شمالي ښار کوبانی کې جګړه لا هم دوام لري. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ښار په سلو کې شاوخوا دیرش برخه قبضه کړې ده. د ښار پر نورو برخو د واکمنۍ هلې ځلې کوي خو د کوردي جنګیالیو د سخت مقاومت سره هم مخامخ دي. له کوردانو سره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هوایي مرستې کوي او د دې په اړه باندې چې روسي جزئیات او معلومات څه دي د مشال ریډیو د خبری څانګې په رپورت کې له جان اقال کوزي څخه اورو.
راپورونه وایي د اسلامي دولت د ډلې یو ځان وژونکي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې په چاودیدونکو موادو بار لارې په محاصره شوي ښار کوبانی کې وچوله او دوه تنه کورد جنګیالي ټپیان کړل. د حملې هدف د ښار په یو سړک کې د یوې امنیتي بندې لرې کول و تر څو د اسلامي دولت وسلوالو ته د وړاندې تګ په مقصد لار خلاصه کړي. کوردي ځواکونه هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي. کوردی جنگیالیو د دوشنبه په ورځ د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ د کوبانی ښار په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تګ مخه ونیوله. د اسلامي دولت وسلوالو له څلورو اونیو راهیسې کوبانی ښار محاصره کړی او د ښار پر درېیمې برخې واکمن شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که چیرې د اسلامي دولت وسلوال په بشپړ ډول پر ښار واکمن شي، د ښار اوسیدونکي به په ډله ییز ډول ووژل شي. په سوریه کې د کورنیو جګړو له پیل مخکې کوبانی ښار کې شاوخوا 15,000 کسانو ژوند کاوه، خو د کردانو په نورو سیمو کې د شخړو او جګړو له امله دې ښار ته په زرګونو نور کردان هم کډه شوي او دا مهال پکې په سلګونو زره کسان ژوند کوي. ترکیه وایي په کوبانی ښار کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 200,000 کسان له سوریې څخه ترکیې ته اوښتي دي. د شمسی په نامه یوه ځوانه ښځه چې لا هم په کوبانی کې ژوند کوي، ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل په ښار کې شاوخوا 1000 تنه پاتې دي او نور ټول تښتېدلي دي. دا وایي په کوبانی کې دا مهال د پاتې کسانو اکثر عسکر دي او د 500,000 ترمنځ ملکیان هم دلته ژوند کوي. له کوبانی څخه شاوخوا 500,000 کسان ترکیې ته اوښتي دي. شمسا وایي دا په خپلو سترګو ویني چې هره ورځ په کوبانی ښار د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د هاوان او توغندیو ګولۍ وریږي او ائتلافي ځواکونه له هوا څخه بمباري کوي. شمسا د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو د ائتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو خوښه ده، خو وایي دا حملې ورځ تر بلې خرابیږي. دا وایي په کوبانی ښار کې د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو سخته اړتیا ده.
جال ور سره دی
خبرنا او فریادونا
ومانا اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادی نمخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودرت ویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڈیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نه پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
او ری دلی مهی روی
اردون کو تاسی مشال ریڈیو او ری د جنوبی او مرکزی ایشیا ترمنځ د انرژي په برخه کې د تجارت لپاره پاکستان او افغانستان د بجلی د ترانزیت فیس معاهده کړي چې لمخې به له قرغیزستان او تاجکستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان ته بجلی لیږل کیږي. د دوړو ملکونو چارواکي هیله لري چې د سره به تر ډیره د بجلی د بحران مسله حل او ډیرو خلکو ته د روزګار موقع برابر شي، خو څېړونکي وایي چې امنیتي ستونزې د دې منصوبې د عملي کېدو په مخ کې لوی خنډ دی. په دې هکله دا رپورټ اورو.
د کاسا زر په نوم منصوبې له مخې به قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته په لومړي سر کې زر میګاواټه بجلی ورکوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز تیره ورځ ویلي چې دا بیا تر 4000 میګاواټو پورې ډیرېدلی شي. د هغه په خبره عمل کې دا وخت تر 6000 میګاواټو د بجلی د کمی سره مخ دی. د تړون تر مخه به پاکستان د هر کیلو واټ بجلی لپاره افغانستان ته 1.25 سنټه کرایه ورکوي او افغانستان به 300 میګاواټه بجلی هم ترلاسه کوي. امریکا، افغانستان او پاکستان دا تړون سایلې او په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم بللې، خو اسلام آباد میشته د اقتصادي چارو یو کارپو اکرام هوتی وایي چې له مرکزي ایشیا څخه پاکستان پورې غځېدلې د ټاپي ګیس په نوم یوه بله منصوبه هم د 2 کلونو تر تیرېدو وروسته هم عملي نه شوه. نوموړی وایي پاکستان کې ولسي حکومت دومره لوی منصوبې په خپل سر نشي کولی او پوز بورته پکې خنډونه اچوي.
د هند سره، د ایران سره، د افغانستان سره، د سنټرل ایشیا سره هغېږي خنډونه، ځکه چې هغې په اول خو ځان پوهېږي نه په دې چې داسې وي، او که لږ ډېر پوه هم شي نو هر وخت هغې دا وایي چې کنې دا چېرته سیول حکومت چېرته دومره مضبوط نه شي چې دې غټې فیصلې اقتصادي وکړه شي. ولې چې که هغې دا ښکاره کړي عوامو ته چې موږ هم غټې اقتصادي فیصلې کولی شو، نو بیا خو د فوج سیاست چې دی نو هغې ته بیا نقصان رسي. د دې امکان ما ته نه ښکاري تر څو پورې چې د پاکستاني فوج په لاس کې د پاکستان د سیاست او قوت غټ غټ فیصلې وي.
خو بلخوا امریکا چرته چې دا تړون د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ لاسلیک شو، دا پروژه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو لپاره مهم ګام بلل دی. افغان چارواکو په بیلابیلو وختونو کې پر پاکستاني پوځ تور لګولی چې افغانستان کې بدامنی پیدا کړي. پاکستان دا تورونه ردی. د اقتصادي چارو افغان کارپو وحید نوشیر وایي چې پاکستان کې د انرژي د بحران له کبله به پاکستان ونه غواړي چې د امنیتي مشکلاتو له وجې دا پروژه له عملي کېدو پاتې شي.
په خپل باور لرم چې امنیتي ستونزې به دومره د دې مخنیوي ونه نیسي دغه پروژې. دواړه هیوادونه د تجمن دي، بالخصوص پاکستان ډېر د دې پروژې تکمیلول غواړي، ځکه چې پاکستان کې دا مهال د برېښنا ستونزه بېخي زیاته شوې ده. او دغه نه علاوه د دغه پروژې خو غیر مستقیمه ګټه ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ نورم ډېرې پروژې داسې پاتې دي، لکه د ټپي پروژه شوه، سوداګري تړونونه دي چې هغه همداسې ولاړ دي، او یا سیاسي اړخ کې ځینې ستونزې شته. نو دواړه هیوادونه غواړي چې که چرته د باور فضا رامنځته شي نو دغه نورې ستونزې به هم ورسره حل شي.
د افغانستان له لارې پاکستان ته د بجلی د ورکولو د دې پروژې د عملي کولو لپاره مالی مرسته نړیوال بانک کوي، او د دواړو هیوادونو چارواکو هیله ښودلې چې په عملي کېدو سره به نه یوازې د انرژي بحران راکم شي، بلکې ډیرو خلکو ته به د روزګار موقع هم برابر شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پرودونکو مشال ریډیو ته غوږی. د سولې نوبل انعام تر ګټلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم ملال یوسفزی ته مبارکي ویلې ده، خو د خیبر پښتونخوا حکومت په رسمي توګه په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلې. البته په د تحریک انصاف د حکمران ګوند سره په شریکه حکومت کوونکي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال ریډیو ته ویلي چې دی د ملال په دې انعام خوشاله دی. خالد خان په دې حقله نور تفصیل درته وایي.
مشال ریډیو سره یو ځانګړی مارکه کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وویل چې ملاله یوسفزی د نړۍ د ټولو لوی جایزه ګټلو باندې ټول پاکستان ویاړ کوي، او په کار ده چې هغه د تعلیم مبارزې لپاره خپل وطن ته واپس راشي.
ملاله صاحب ته چې هم د اعزاز ملو شوی دی، دا هم د پاکستان لپاره یو اعزاز دی، د ټول قوم لپاره یو خوشحالۍ خبره ده. او نغې نه خو اول مرحله مونږه غوښتنه کړې ده چې هغه ورسره راشي خپل وطن ته، خصوصا چې هغه هر ځای کومه خبره کړې چې زه تعلیم خورول غواړم او تعلیم رڼا هم کول غواړم. چې د هغې آغاز هم د خپل وطن نه وکړي، د پاکستان نه وکړي، خصوصا په جینکو کې د تعلیم د عام کولو لپاره باید چې هغه خپلې ذمهداري پوره کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ائتلافي حکومت ته او کله چې د سراج الحق نه دغه پښتنه وشوه چې ملاله ته خو د وسلوالو له اړخه دړکې دي، نو صوبایي حکومت په هغې ته تحفظ ورکړی شي. نو هغه وویل
سرت خو ټول پاکستان ته دی، او په پاکستان کې ټول ولس ته دی، او هر سړی د خطرو سم مخامخ دی. خو د ټولو خطرو باوجود هم موږ په خپل وطن کې ژوند کوو، وطن خو سړی پرېښودی نه شي.
دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت د ملاله یوسفزی په نوبل انعام ګټلو خوشحالي یا غبرګون څرګند نه کړو. د باچا خان ایجوکیشن ټرست مشر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ملاله آواز د امن، بشري حقوق او د تعلیم غږ دی، او په کار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا تعلیم د مبارزې د پاره د غغ خپل आवाज وګڼي.
دا به ډیر خوشاله خبره وه، د ډیر بختورتیا خبره وه ک په خصوص توګه صوبایي حکومت چې کوم د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي خلافي حکومت ته په عمومي توګه ک دغه نصب د چي منلې وي خپل کړې وي، دغه چې کوم دنیا کوم خبر منلې وي چې خبره خپل کړې وي دغه خپل لوري خپل کړی وي، نو شاید چې دنیا ته به دا ثابت کړی وای چې د دې خاورې د انساني احترام خوب، د دې خاورې د امن خوب، د دې خاورې د تعلیم او د زده کړې د حاصلولو خوب، ترلاسه کولو د هغه زده کړې ترلاسه کولو خوب، هغه د دې خوب دی.
بل خوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه پخپل د ملالی یوسفزی په انعام ګټلو هغه ته مبارکي لیږلې ده، او صوبایي حکومت په د ملالی یوسفزی د جایزې ګټلو په مناسبت یو غونډه یا دستور ډیر زر جوړوي.
ما خو د خپل طرف له مبارکي مور کړې ده، اوس میډیا کې کوریج یا کم راشي یا سیوا راشي، خو ځان خبر ده او ښه خبره ده چې هغه جو مقصد د پات لګیا ده نو چې ریکګنیشن دراو شو او له تا ټول دنیا کې فهم له شو، نو ښه خبره ده موږ خپل طرف له خپل حکومت طرف له خپل پارټي طرف له مبارکي ور.
دا یادونه ده چې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشل پارټي او ځینې مدني ټولنو د ملالا یوسفزی د لوی جایزه ګټلو په مناسبت په پیښور، سوات او د صوبې نور ځایونو کې دستوري او خوشالیانې کړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
بالکل اوریدونکو، تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زمنګ دا ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدئ شئ، او تاسو دا غزینه د خپل خوخي خبرونه ډاونلوډ کولای هم شئ. د برتانی ټایمز رسپانې د ملالی یوسفزی په اړه لیکلي چې د دنیا په بیلابیلو برخو کې هغه ته د نوبل انعام ورکول ولمنځل شول، خو دا هغه په خپل سیمه سواد کې ځایي اوسیدونکي د طالب وسلوالو لویرې په خلاص زړه د نوموړي ملاتړ نشي کولای. یاد دې چې د روسیو کې او زل بیا په سواد کې د امن کمیټو پر غړو حمله ډېر شوي او ډېرو کسانو په هدفي بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ټایمز رسپانې د دې مخالې غټ کې ورو د ټایمز رسپانه لیکي چې له واشنگټن تر ټوکیو پورې ولس کلنی ملالی یوسفزی ته د تعلیم مبارزې لپاره د نوبل جایزې ورکول وستایل شول، خو د هغې په پلرنۍ سیمه د سوات په منګوره کې د طالبانو د ویرې ډیر خلک په ښکاره د ملالی انعام نشي لمانځلی. د سوات د امن کونسل ویاند او د ملالی یوسفزی د کورنۍ دوست احمد شاه ویلی چې په سواد کې د بدامنۍ ولوجي د ملالی په ملاتړ خبرې کول ډیر مشکل کار دی، ځکه چې هغه د طالبانو د دښمنۍ نښه ده. د احمد شاه په خبره د سواد اکثره خلک د ملالی پلویان دي، خو د وسلوالو له ویرې په ښکاره د دې اظهار نشي کولی. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په سواد کې لا هم د پاکستاني طالبانو د ویرې سیوری خور دی. د دې ډلې مشر ملا فضل الله د سوات دی او په ملالې د برید حکم هم امده ورکړی وو. د 2012 کال د اکتوبر په 9 تاریخ طالبانو ملالا په سر وویشتله، خو هغه تر ډېرې مودې په هسپتال کې تر تیرولو وروسته ژوندی پاتې شوه. د سوات په یو سکول کې استاد محمد سلیم ورځپاڼې ته ویلي چې د ځینو خلکو ملالا او د هغې پلار نه دي خوښ، نو ځکه یې طرفداري نه کوي. خو د نوموړي په خبره اکثره خلک له طالبانو ویریږي، نو له دې وجې غواړي د هغې سره ورته تړاو ورنکړل شي. محمد سلیم زیاته کړې چې حکومت په سوات کې یو کالج د ملالی په نوم ونوماوه، خو زده کوونکو یې پر ضد مظاهره وکړه، ځکه چې هغوی ویریدل چې پر کالج د ملالی یوسفزی نوم ایښودل به پر هغوی د بریدونو خطر ډیر کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یاد دیوي چې دا کال په سوات کې 30 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي، دا شمیره تر تیر کال ډیره زیاته ده. تیر کال په سوات کې 9 کسان په ورته بریدونو کې وژل شوي وو. تیره هفته د سوات په چارباغ کې وطنه په بمی چاودنو سره لمنځه ویول شو او 3 پولیس والا ووژل شول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو څخه زموږ آواز اوري. لکه څنګه چې تاسو د مخ کې مقاله کې واردل چې په سوات کې چې د ملالی یوسفزی پلرنۍ ټاټوبه ده، اغلته خلک په یره یره د هغې د نوبل جایزه یا انعام لمانځي. خو په کابل کې په ښکاره یوه غټه غونډه شوې وه، په دې غونډه کې د ملالی همت وستایل شو. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی ته د سولې نوبل انعام ورکولو د لمانځلو لپاره کابل کې په دغه غونډه کې برخوال وویل چې د ملالې د سولې او تعلیم پیغام باید عام کړل شي او کوشش ته وشي چې په لرو پرتو سیمو کې ماشومان سکولونو یا ښوونځیو ته لاسرسی پیدا کړي. یوسف خان زدران په دې حقله نور تفصیل درته وایي.
فرنګیانو او مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل د دې راټولیدنې هدف یې دا دی چې په ژوندوني و اتله چې هڅې د پوهنې او سولې لپاره دي او په دې برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړي وستایي. افغان لیکوال نجیب الله منلی د غونډې ګډونوالو ته وویل ټول افغانان د ملالې په دې ویاړ خوښ دي او دا د سیمې په سطحه لویه لاسته راوړنه بولي.
دا ورځ د افغانستان د پرتل شکه، دا ورځ د پښتونخوا ده، په دې کې هیڅ شک نشته، دا ورځ د پاکستان ده، پاکستان موږ دې نه شو محبوبولای، دا ورځ د هندوستان ده، او دا ورځ د منځنۍ اسیا ده او د جنوبی اسیا ده، دا د سیمې دروړاوی ورځ ده.
د خیبر پښتونخوا د سواد د سیمې اوسیدونکي ملالی یوسفزی د پوهنې او سولې په برخه کې د ښه فعالیتونو لامل د اکتوبر په لسمه نیټه د هندي فعال کلاش ساتریتی سره په ګډه د 2014 کال د سولې نړیواله جایزه واخیسته. افغان میرمن وایي ملالی یوسفزی په داسې وخت کې د نوبل نړیواله جایزه ترلاسه کوي چې په سیمه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی او دوی نه پریښودل کیږي چې خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي. افغان لیکوال او د ولسي جرګې خانی غړی صفیا صدیقی ازادی رادیو ته وویل ملالی یوسفزی ته د نوبل جایزه د ټولو ښځو لپاره د ویاړ زیری دی او دا به په سیمه کې ښځې وهڅوي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره خپل رول ادا کړي.
زمونږ په کول کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه د نوبل جایزه ترلاسه کوي او هغه ښځه چې متاسفانه تر ډیره حده پورې مونږ د ښځو ته د تعلیم حق نه ورکو، مونږ د ښځو ته د کار حق نه ورکو، دا ښځې د کور د باندې نشو وتلای. ولی کچېری په دې ښځو کې یو څوک د نوبل جایزه اخلي، زه فکر کوم دا د ټولو پښتنو او د ټولو پښتنو ښځو لپاره د فخر وړ خبره ده.
افغان فرنګیان او مدني فعالان له حکومت غواړي چې ملالی یوسفزی ته د نوبل مډال د ورکړې په مراسمو کې په لوړه سطح برخه واخلي او د هغې د میړانې ستاینه وکړي.
پوری
کا
د هر شورو پورس پو کم یولس بجی او د هر زیارت پورس پو کم دو بجی لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو په پاکستان کې میشته رجسٹرډ افغان کډوال وای چې یو این ای سی آر د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره او د پاکستان سفرانو وزارت سره د روان کال په څلور میاشتو کې وعده کړو چې د نوي پی او آر کډونو د لارې باندې نه صرف موبایل سیم کډونه په خپل نوم رجسٹر کولای شي بلکې بانک کې به پی اکاونټ هم خلاصولای شي. خو د دوی په خبرو شپږ میاشتې تیر شولې خو دا سهولت ورته بیا هم نه دی ورکړل شوی. احمد الله په دې هکله درته نور تفصیل وایي.
په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته د بینک اکاونټ، موبایل سیم کارډونه رجسٹرډ کولو او ډرایوینګ لایسنس اسانۍ ورکړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د رجسٹرډ افغان کډوالو وینا وه چې د روان کال په اپریل میاشت کې ورته ویلې شوی وو چې د نوي پی او آر کارډونو د لارې بعد دوی نه صرف موبایل سیم کارډونه په خپل نوم رجسٹر کولای شي بلکې بینک اکاونټ به پرې هم خلاصولی شي او ډیر ژر به ورته ډرایوینګ لایسنس هم د دې کارډونو د لارې ورکړي شي. په پیښور کې میشت یو افغان وال انیس الرحمن وایي
زیات مشکل زمونږ د سیم کارت دی چې سیم کارت دی افغانی په نوم نه وي نو دا غټ مشکل دی. او که یو پاکستانی هغه سره مو دوا سلام یا یو زینبل زیتا لا ټټه غیره باندې بند کی نو دا به مونږ ته ډیر زیات زحمت جوړیږي.
مشال ریډیو چې کله د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان سره په دې حق له تماس ونیولو نو نو موري وایي
په دې باندې خبرې اترې د ډیر وخت سره د حکومت سره روانې دي. پی ټی ای د خاطولو صوبایي حکومت ته خط لیکل شوی دی چې پکار دا ده کوم افغانان چې پی او آر کارډ لري هغه ته سیم کارډ د پی او آر کارډ په لار باندې ورکول شي. د 2015 کال پورې ډرایوینګ لایسنس یا نور چې کوم بینک اکاونټس والا مسله ده هغه له دروسه پرې نه ده حل شوی.
په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې سفران وزارت د یاد شو کډوالو سره وعده کړی و چې پی او آر کارډونو د لارې با موبایل سیم کارډونه په خپل نوم رجسٹر کولای شي نو تر اوسه ورته ولې دا حق ورنکړی شو. نو جواب کې نوموړی وایي
مونږ خو
دوی ته خپل طرف نه یو قسم د اطلاع ورکړه چې دوی د پی او آر کارت سم هغه کولی شي، خو اکثر د اوټلټس دي نو دوی پورې هغه خبر ورسېدلې نه، هغه د لاس سره څه مشکلات
دي. د بینک اکاونټ خلاصولو او ډرایونګ لایسنس په حق لا ډاکټر عمران زیب وایي،
هغه منسټری آف سیفران فینانس منسټر او سټیټ بینک ریکوست لګولې چې تاسو دوی له دا فیسلټي ورکړي چې دوی په ضمانه خپل بینک اکاونټ کولی شي، خو په هغه باندې فیصله نه ده راغلی. ډرایونګ لایسنس چې دی دا پروینشل گورنمنٹ سره دغه اتھارټي ده، دا فدرل گورنمنٹ اتھارټي ده ډرایونګ لایسنسز نی، نو په هغه سلسله کې هم دا شی انډر کنسیدریشن دی خو په هغه فیصله نه ده شي.
د روان کال مارچ میاشتې نه یو ان ایچ سی آر د سفران وزارت په مرسته پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو ته نوی پی او آر کارډونه ورکول شروع کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون نه پردې اورې راخه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.